بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږل دي. د ایران فارس خبری آژانس پروند جنوري په 28 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو. د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوی دي. د افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوی، که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یوه کال کې له 15 لکه زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندې دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سهشنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلونو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستانی ټیم د 216 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ امپیل شوي دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت و درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورور زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټ کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو، زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د پنهښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړیو او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو طبیعت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. دا قانون تصویب شي بهرني جنگیالي به وتوانی چې د اوکراین پاسپورت پرته له دې چې خپل مخکنی طبیعت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځن غونډه کې غږېده پرون وویل نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورت به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولنه په خبرونه کې بوابل شي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوي خبري کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل څېړنې مقررات له پامه غورځول شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونې انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغته لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر بیړۍ وکیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګماریا یاد ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیاتي سفیر الله ستانک زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو معصوب په اړه د سار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي سار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معصو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا $40 میلیون ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې $2.3 میلیارد مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي معصو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استور سیګي د امریکایي استاجو اندېخنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28مه خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. سیګار پر راپور کې هغه اندېخنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څوک ولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوانه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو معصوب باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دی وزارت ویلی چې په انڅلور د شولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پونتون یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ته په هنه له وزارت سره په همغږي په څلور ډیر شو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستلو لړۍ پیل کړي. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسې دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالی دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمی دورې فارغانو ته د ماسترۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوامي ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره خپل ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لار خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لاسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړي دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې بل ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیر چودنې کړي وي. طالبانو لبیا وکمنی دورسته کلیوی خوانجونی لشپګم ټولګی پورته لخوانځیو او په هنتونونو څخه منکړي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلی وو چې په هر ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 حقوق استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت هم دا شان ویلی دي چې په هر ولایت کې یو لوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې محله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مزامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هر ورځې په تیریدو سره په تهران کې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي.
پیران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپل سنځو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمېر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت لاسکولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلې او لډې روسن زوروسته په دې وتوانې چې سفارت ته ننوځي.
به اندازه به نهایت
د وډي به له ډېر د هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل.
پیران کې او بل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یاده ولوډ ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان هماغه ظالم عدالت چې په افغانستان واکمنه ده، د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولسره هم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بیلابیلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
پیران کې او بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل له وی خو د سفارت د ساحه کمالي او له بلې خو د مراجعینو غني ګونه ټول خلک په ځنګړی توګه خزه او ماشومان لستونځو سره مخ کړی دي.
سفارت افغانستان په
تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو او تذکرو لامل ډیر مراجعین لري، خو پروسه یې ډیره پسده. په نیمه شپه برازین نوبت بنیسي، نوبت دی هم ډیر نه وخت رسیږي. د سفارت ساحه ډیره تنگه ده. څوک چې مخکې لمخ کې ولار وي کولای شي خپل کار مخ ته یوسي. د طالبانو لخوا هلته خزو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته درغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
د ازادي راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو لړپړې قومندان وای ایران په هغو بریدونو کې مستقیمن لاس لري چې د حوثی یاغیانو لخوا پر کشتیو کېږي. پر غزه د اسرائیل د بریدونو له پایل سره هممهاله حوثی یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کشتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولې دي. تفصیل د سفیر لاستانګزی پر راپور کې
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړپوړی قومندان امیرالبحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبې پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداري هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 14 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 ډیر کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لار چپ کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخښه کلمړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. اسد الله الدین ته بخښ شو.
ګارډین رسپانې په بدخشان کې د ویروسي امبولانس الوتکې د لوېدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل چې د الوتکې ژغورل شوي څلور تنه عمله دوی کابل ته لیږدولې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماټان له طالب چارواکو سره دا موضوع څېړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یوه روسۍ جوړه سپره وه. د دغه روسۍ جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپلې ناروغې مېرمنې د لیږد لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارتر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یوه جرمي دوسیه پرانستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوې او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اتلانتیک ګروپ چې دغه الوتکه اړوند وه تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته نه ووځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبریدونکو ورسپانې میامی هرالډ هم په افغانستان کې د روسي الوتکې د لویدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلي دي هغه روسي سوداګر له خپل میرمنې سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار له کبله جایزه ورکړې وه. ورسپانې دغه روسي سوداګر چې د خپل ناروغ میرمنې لپاره دغه الوتکه چارتر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نوموړی د روسیې د روستوف سیمې اوسیدونکی او د یو سوپر مارکیټ خاوند یاد شوی. روسی رسنیو دغه سوداګر د میرمنې نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې روغتیایي وضعیت ښه نه وو او د درملنې په هدف روسیې ته لیږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د وراثت په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیانه د مقبرې د بیارغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه راز ژمنه کړې چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیارغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي آبداتو بیارغونه یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي آبادات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبادتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبادتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 10 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر ورغلی چې کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې ورغلی سي حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي خو دا کار بس درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه چې جوړ سي. مخکې موږ څه اقتصادي لیکل وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې هر ځای کې د غس ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم ساته هم وايي بازي کوم ساته هم کوم کنه کلی دی پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یې یو نظامی قطاع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیری کچا کړی وي نو هغه د دې څخه سده نه سغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیر سره خپل وو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې وسړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي وسړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنی ده باید دې نه سړي لري وو سیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبي نو دې پر خلک هوډ لرو ان شاء الله شته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي بداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي بداتي ورغول شي.
زمانم پیداګول دی ورو د تاریخي بداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان، نیکه احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. حکی اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوهه او هوښیار شزه بلل کېږي، د یول سوه څلور اویا او یول سوه شپږ اتیا هجري کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډیدې.
بیا هم د رغونې په موضوع کې تمکیږو. د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلي د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه پل د څه باندې 20,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو سوداګر لخوا رغول کېږي. د پل د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پل پر غې دوه سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ وکړي. نور په دې راپور کې
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د 6 متره په اوږدوالي او نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلی پل د کندز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوی ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفع لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زبنګ نه بده کیما وکشتای و سیل چې براغ د اوبو زیات شو دغه نمای کیما به اوبو کې اطلاع نور خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بيخي زیات شو خلک بل تل پورې وتل ډیر مشکلات زمونږه اوس الحمدلله زمونږ مشکلات چې دغه پل دی سو وخت کیږي چې دغه شه دې شاید یو لاس ورځ نور مخ ونیسي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره نو موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلی او بل وسیدونکو خیر محمد راته وویل
دا پل چې کله نړیدلی دا دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. حتی افراد او اشخاص هم چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي، نیم په سین ته ورلوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
ان پل کې مدد خیلی زیات ده، ان خراب و خدا خیر
ډېر وخت را هیڅ دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولای. له سختو ستونزو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی و او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې څوارلس زره څلور سوه څوارلس افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري اژانس پرون د جنوري په دوه ویشتمه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارونو په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغه د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، قانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبرین ونیو او تر اوسه ورسره بندې دی. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سه شنبې افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په دولس نیمو بجو پیل شي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستانی ټیم د 208 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورهوله زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت اووه درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورهورې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتراپرادیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټ کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا دیرش کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي یاغیانو د توغندیو د توغولو پر ولتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو چې د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي لامل څه نسو کړلای.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره زمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې چې ټوله زندگی مې په همدې خراب کړل، همدا اوس کور کې چیم نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره، سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینه وو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بې وزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. پنځو درو جریب په مابینس کې دغه کوکنار د منځ تللی دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا دوه جریبه تاریخ د منځ وړل شوی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې چې ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کور وېستو. اوس نه زه لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلن کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلن کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
د افغانستان ډیرای خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپکه سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسی؟ خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي معتاد بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې. یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک ټاؤٹ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي. یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 45 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شل درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینو غړواله پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغي همدارنګه د الکول یا شراب څخل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکتورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فرختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاری ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي. مثلا زیاته خوله کول، خوله کیدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشه ای مواد په دو صورتونو یا په دو میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا یې ټیټوي. اول د اوپیات خاندان اوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرو مورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدرو کوډین، فنتانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثرا فشار لوړوي. همدارنګه چرس سم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تزایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشه ای مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سرحد ته ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو، همدارنګه د ټوټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د فلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او که چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیدین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، پیتیدین وی، زیګاپ یا پریګابالین، هغه شربتونه چې د ټوخلي لپاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو لپاره اوس استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلی زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي، نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي. او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري، نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه، یعنی نسبتا د پخواني وخت څخه ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شول.
یو متات څوک چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي،
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فری دي، نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي. او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، نو طبعا چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرمه مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسه را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پرېکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر
صاحب تو ارتا گورا سائے لنڈا لنڈا کی گی اور کھلے
گورا مائنا دکھلا وہ
ڈاکٹر صاحب
تیراک
دادے ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب پسائی میں سر شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دادا معشوم سگی خودی خراب سوی دی داکل رئی سی داس سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رزی تو خواہ کی دا او سائم لنڈا لنڈا کی دا دول سوالی کلینک تم بوت روغ نشو دری رزی کی گی چی بیخی زو پر باندی رزی
داوالی داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا دادا چٹھلے لدود نا ڈاکیا و میکروبی ہوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانه هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده
وای خدای په زوی مې څه وشول زوی مې به حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه خوري زه ګورم او دا نبض یې هم درېدلې زړه یې هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خوري خدای دې تاسو ته صبر درکړي هلک مړ شو
مړ شو وای خدای خبرې مې پر سر شو
خبرم چې دا کارخانه مو ډیره خطرناک وي خیر دی ته ودرېږه زه کلي ته ورسېږم د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم
افضل خانه څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوختی دي
دلاغه خانه خبره ده دا چې تاسو می د دې لپاره راغوختی ای چې په یو مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ له تو وایم درته
الله دې ستاسو زوی شفي وګرځي خدای دې نور غم وساته خدا مخ پوری چاڑا لری
شخصا تا تا وای مو پتا پوری اڑا لری ہم داستا لاس میں گل گوندی زوی مڑ شو
ولی ولی زما لاس با ولی مڑ شو ما چکڑی
ک پکلی کے ستا دا پوڈرو کارخانہ نہ وای داس بند کی دا
ولی ستا زوی زما پ کارخانہ کی کار کاو کچنگا
دلاغا زو تو کی نہ کو رختیا وایم کلا چی می زوی کابل تا د علاج لپار یوڑو نو پماینا تو کی راو اتل چې د کارخانې چټلې هوا دی اله تر رسولې دی نو دا خو ډیره بده شوه دا خو لوی خطر دی پر اوسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده
افضل خانه سپینه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده بلا ده بلا هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو زه جرګې ته وړاندیز کوم جرګه د همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی د لکلي وشړي زما دا نظر مو خوښ دی
بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اورېدل.